دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم درنو ویدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
قدر مون اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چې وایم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د دې ساعت ورستي خبرونه وړاندې کوم د افغانستان د کورنوي چارو وزارت ادعا کړی چې هغه وسلوال چې نن غرمه کابل پوهنتون ته داخل شوی وو او هلته یې ډزې کولې هغوی یې له منځه وړي او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د کورنوي چارو وزارت وایان ویلي چې یو شمېر بند کسان ژغورل شوي او په وینا یې پولیس له احتیاط څخه کار اخلي چې پاتې کسان هم وژغوري. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایان طارق قارین ویلي چې په پیښه کې 15 نفرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د زیاته کړې چې په پیښه کې 3 ځانمرګي بریدګر هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دغه پیخه کې خپل لاس لرل رد کړي او کومي بلی وسلوالې ډلې هم د برید مسولیت نه دی منلې. راپورونه وایي د کندوز ولایت په انګړ کې د یوې چاودنې له امله د ولایت څلور تنه ساتونکي وژل شوي او شپږ تنه ملکي مامورین ټپیان شوي دي. د ولایت یو ملکي مامور وایي چې کېدای شي د وړې ډرون کیمرې په ذریعه د برید ځای معلوم شوی وي. همدارنګه د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه د سپر نهه قیتې د کندوز په 15 ناحیه کې د عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو تن قومندان ګډ داد الله له څلورو نورو ساتونکو سره وژلی دی. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې پر ولسی پاتونوالو د موټر بم بریټ په نتیجه کې څلورو پاتونوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دغه ولایت د امنیت امیر سمونوال لطف الله کامران امریکا غږ ته ویلي چې دغه بریټ 13 شپه د ګردی زورمت سړک په اوګدو کې ولسی قرارګاه ته نږدې چې دغه سړک د جوړونکو شرکت څخه ساتنه کوي شوې ده. هغه ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو بم قرارګاه ته تر رسیدو مخکې په نخا او چولې ده چې په نتیجه کې دوه پاتونوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. کامران زیاته کړي چې په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي خو طالبانو تر دا مهاله په دې حق لڅ نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې وړ مورس هم د ګردی زورمت د سړک د جوړونکو شرکت پر کاریګرو بمی چاودنې یو کاریګر وژلې او درې نور یې ټپیان کړي وو. دا موټر بم برید پر داسې مهال کېږي چې د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو 44 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کرونا وایروس 122 مثبتې پیښې ثبت شوي او دغه وایروس 15 تنه وژلي دي. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 1,643 ته پورته شوی. همدارنګه په تیرو 44 ساعتونو کې د کرونا وایروس له امله 15 تنه مړه شوي چې په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس له امله د مړو شویو کسانو ټول شمېر 1,541 تنو ته پورته شوی. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي په هلمند او کندهار کې د وروستیو جګړو له امله 12,250 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د یاد وزارت یو ویان امریکا غږ ته ویلي چې په هلمند کې 12,250 کورنۍ دغه ولایت کې د جګړو له امله مرکز لښکرګاه ته کډوال شوي دي او نور 4,000 کورنۍ د وروستیو جګړو له امله کندهار کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د کډوالو چارو وزارت د مرستندوی یا مؤسسو په مرسته د بې ځایه شویو کډوالو لپاره یو پنډغالی جوړ کړی دی. هغه ویلي چې د پاتې بې ځایه شویو کډوالو سروې هم روانه ده چې مرستې ورسره وشي. نن د ولسمشر ټرمپ او د سیالې جو بایډن لپاره وروستنۍ ورځ ده چې د خپلو کمپاینونو له لارې د امریکایانو د ستونزو د حل لپاره له یو بل څخه په رادیکاله توګه مختلف پروګرامونه امریکایانو ته وړاندې کړي. ټاکل شوی ده چې دواړه نوماندان نن د امریکا په هغو ایالتونو کې چې د ټاکنو په ګټلو کې پریکنده رول لوبوي کې ټاکنیزې سیالۍ وکړي. په داسې حال کې چې هر نومان د ټاکنو د ګټلو د زیات چانس درلودلو ادعا کوي تر اوسه 93 میلیون امریکایانو رای ورکړي دي. نن به ولسمشر ټرمپ په شمالي کیرولاینا او ویسکانسن ایالتونو او د دیموکرات ګوند نومان جو بایډن به په اوهایو او پنسلوانیا ایالتونو کې خپلې سیالۍ کوي. پنسلوانیا او اوهایو هغه ایالتونه دي چې تیر ځل ولسمشر ټرمپ ګټلي وو. که بایډن یې وګټي دا ځل به د ټرمپ د ولسمشر کېدو چانس له خطر سره مخ کړي. د امریکا د امنیتي ادارې پخوانی قراردادي ایډوارډ سنوډن د خپل ټویټر له لارې اعلان کړی چې دی او میرمن یې د امریکا د تابعیت د درلودلو بر علاوه د روسیې د تابعیت لپاره درخواستي ورکوي. وروسته له هغه چې په 2014 کې یې په کورنۍ او نړیواله کچه د امریکا محرم اسنادونه افشا کړل، دی او میرمن یې په روسیه کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. سنودن د واشنگتن پوسټ او ګارډین ورسپارنو ته د امریکا د یو شمیر محرم او اسناد د افشا کولو په تور د امریکا حکومت د تعقیب لاندې دي. د بنگلاديش په مرکز ډاکی ښار کې 50,000 خلکو د فرانسې د ولسمشر میکرون پر ضد وروسته له هغه چې نوموړي پر اسلام د خپلو نیوکو کولو څخه دفاع کړي نن مظاهره کړي. مظاهرینو د فرانسې د مصنوعاتو د تحریمولو غوښتنه کړي. فرانسه د بنگلاديش مهم سوداګریز ملګری او دغه هیواد ته ستر بسپنه ورکوونکی لویدیز هیواد دی. د فرانسې ولسمشر میکرون وروسته له هغه چې نوموړي اعلان وکړو چې فرانسه به د کاریکاتورونو د جوړولو له حق څخه هیڅ وخت پر سر نشي، د بنگلاديش په ګډون په نړیواله کچه د مسلمانانو غوسه راپارولې ده. د فرانسې ولسمشر تبصری وروسته له هغه چې یو خوونکی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کارتون چې د چارلی ابدو په نوم مجلې لخوا خپور شوی په خپل ټولګي کې له خودلو وروسته وژل شو مخې ته راغلی دي. اقتصادي خبر داده چې له چین څخه د کرونا د نورو پیښو د خبرونو په مخې ته راتللو او د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو یوه ورځ وړاندې نن د آسیا د ونډو بازارونه ښه وو. د جاپان، هانګ کانګ او جنوبي کوریا د ونډو بازارونه مخ په پورته تللي او شانګهای د ونډو بازار کې تغییر نه دی راغلی. په بازارونو کې د سرو زرو نرخ پورته او د امریکا د خامو تیلو نرخ کته راغلی دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې له امریکا غږ څخه وړاندې کړم.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني مذاکرات چې دا څه موده کېږي په ټپه درېدلې دي او د دواړو مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د کړنلارې په سر هم توافق نه دی راغلی. ځینې څېړونکي او د پارلمان غړي دا په ټپه درېدلی حالت د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو پورې تړلی بولي. رحیم ګل ساروان د دغو موضوعاتو په هکله د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په داس حال کې چې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد پاکستان ته تللی دی او د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر باجوه سره یې کتلی دی. بلورته په افغانستان کې یو شمیر سیډونکو او د ولسی جرګې غړي وای چې د امریکا سبانی ولسمشیزي ټاکنې به د افغانستان په سولې هم تاثیر ولري. په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل د رسمي مراسمو د نن 25 ورځې وتی، خو لا هم د دغو مذاکراتو په 25 ورځو کې هیڅ پایله ترې نه دراوته. د دوحې په ټپه درېدلې خبرې په افغانستان کې د یو شمیر سیلونکو او د ولسی جرګې د غړو په باور د امریکا د ولسمشیزو ټاکنو د پایلو تر معلومېدو پورې ځنډول شوې. په رسمي ډول نه هم مذاکراتي پلاو او نه هم دواړو لورو د خبرو ته اشاره کړې ده.
د طالبانو رویش داسې معلومی دی د امریکا انتخابات ته منتظر دي. که د انتخاب امریکا راتلونکی رئیس جمهور تصمیم هم داسو چې خپلې قواوې باسي او ورسره ناټو نورو قواوو ومنله، بیا طالبان صلح نه کوي، خپل جنگ ته دوام ورکوي.
نو اوس موږ ته دا پکار ده چې موږ باید چې د امریکا ټاکنې ته ونه ګورو او خپل دغه بین الافغاني مذاکرات ته باید چې پیشرفت وشي. او دغه موږ او تاسو شاهدان استو چې دا څونه وخت کیږي چې په ولایتو کې جنگ ده او د دې جنگ قرباني د افغان ولست.
د ولسی جرګې یو شمیر نور غړي بیا وایي چې د سولې رواني خبرې د سولې خبرې نه بلکې یو ډول معاملې ده.
دا څنګه مذاکرې دي چې درې میاشتې توس خبرې او اترې هلته لري، مګم د دې خبرو اترو په نتیجه کې موږ هیڅ یو د تاوتریخوالی د کمښت څخه موږ نه یو مخ سوې، بلکې ډېر سوي هم دي. نو دا د یو اصول د پاره نه بلکې یو معاملې ده د افغانستان د ولسونو پر سر باندې.
سیاسي سیډونکو او پخواني طالب چارواکي هم دا سیانګري چې د امریکا سبانه ټاکنې تاثیر لرونکي دي.
اند د ټاکنو وروسته که هغه د هر چا حکومت وی پر طالبانو فشارونه لا ډیر سي، تر اوسه د ټرمپ ادارې هڅه کوله چې د افغانستان د سولې موضوع د لپاره یو ښه کمپاینی شوار وي چې ونه توانېدل. نو د نوي حکومت لپاره کمپاینی شوار ته اړتیا نشته. نو دوی پر طالبانو باندې خپل سیاسي او نظامی فشارونه څو چنده کړي.
دوه احتمال وو. یو احتمال دا و چې خلکو دا ول چې امریکایان د انتخاباتو لپاره دا کار کوي، کچېری هغه کار وو. خو بیا هم زه فکر کوم چې دوه میاشتې درې میاشتې به په دې کې وځي او بیا به وروسته افغانان ته دوی دغه توجه کوي. او دا احتمال هم و چې دا به یو بهانه وي د انتخاباتو، امریکایان به ارومرو د افغانستان څخه وځي.
د امریکا د ولسمشۍ ټاکنې سبا دي او معلومه به شي چې د ټاکنو ګټونکي د افغانستان د آینده په تړاو څه تصمیم نیسي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، اوس به وګورو چې په اروپایي ملکونو کې خلک، حکومتونه او اخبارونه د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په باره کې سوي. په همدې ارتباط په لندن کې د ډاکټر صلاح الدین سیدی سره غږېدلې یو. ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی، سبا ته د نومبر په درېمه امریکایان خپل آینده جمهور رئیس ټاکي، عمومي رایګیری کېږي سبا ته. تاسو څه فکر کوئ؟ هلته څه ګورئ د اروپایي ملکونو کې؟ هلته مطبوعاتو کې څه تبصرې کېږي د امریکا د جمهوري ریاست د آینده انتخاباتو په باره کې؟ او دا چارواکي څه وایي؟ ځکه چې د امریکا د انتخاباتو نتایج نړیوالو بحرانونو د حل لپاره، د هر مسلې لپاره دنیا کې مهم ګڼل کېږي.
دلته په مجموع کې دومره فعال موازی نه وتر کېږي د سیاسي لخوانه، د حکومت لخوانه، د جمهوریت د حزب، یعنی د خالی د ترامپ د حزب سره روابط نږدې دي. اما پرونی اظهارات چې دیو د سیاسي نوور لشو، هغه په دې شکل باندې و چې هر هغه حکومت چې په امریکا کې راشي د انګلستان د حکومت سره به ډېر
مطبوعات هم سره وایي. دلته لندن کې مثلا مختلفې مهمې ورځپاڼې دي، دوی څه تبصرې کوي؟ دلته
تبصرې شته دي، اما په مشخص ډول باندې ډېر محتاط او منتظر د نتایج دي.
اروپا کې خو غیر حکومتونو او اخبارونو آزاد مستقل سازمانونه دي، ولسونه دي، آزاد خبرې کوي، غږیږي چې د امریکا د غروانه پالیسی دنیا کې، جهان کې همداسې ادامه ولري، دې کې تغییر راشي. دوی فکر سره څه وایي؟ نړۍ
هغه پولاریزیشن ته ورغله ده. جمهوری خواهان چې اوس د انګلستان حاکم حزب دی، دقیقا د ترامپ د سیاست سره ډیر اړخ لګی. اما لیبر پارټی چې دوهمه پارټی ده او ډیر مهمه، معمولا د امریکای دغه سیاستونه چې امریکاز فرست تری او هدا پورې سور برخورد کوي. اما په مجموع کې ملت هغه چې تاسو په نړۍ کې حالات ویني، په مطبوعاتو کې هم، د خلکو په منځ کې هم، دا چې په امریکا کې یو سلسله راسیستی، یو سلسله قومی، یو سلسله په اصطلاح د تنها او تنها د امریکای منافع او مسالې په نظر کې نیول کیږي، د باقی نړۍ منافع او مسالې په نظر کې پام نه کیږي. د دغه پر بنیاد باندې د خلکو تشویشونه زیات دي چې دا وزه به کوم خواته انکشاف پیدا کوي. تر ډیره حده پورې د ښاغلي جو بایدن سره سمپاتي او یا علاقه مندي زیاته ده، په دې چې هغه افراطي برخورد چې په اصطلاح د ښاغلي ترامپ فشار راوړو په اروپا باندې، چې په نظامي برخه کې باید اروپا خپل مصالح لوړ کړي، د امریکا سره په جنگونو کې باید خپل مصالح لوړ کړي، او په یو سلسله نورو برخوردونو کې د بعض مشرانو سره، په مجموع کې دلته د موجود حاکم امریکایي جمهور رئیس په مقابل کې یو سلسله حساسیتونه وجود لري. په ځل کې علاقه مندي د دې لري چې دیموکراتانو حکومت په امریکا کې راشي.
ډاکټر صلاح الدین سیدی، د اروپا کې مشت افغانان څه وایي چې د امریکا د جمهوري ریاست د آینده انتخاباتو دغه نتیجې به خصوصا په افغانستان کې په سولې باندې څه تاثیر لري؟ دوی څه توقع لري؟
د امریکای د جمهور رئیس ښاغلي ترامپ سیاستونه په شرقي میانه کې، د عربو اسرائیلو په مسأله کې، د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادو کې، د افغانانو چې اکثرا مسلمانان دي، تر یو حد پورې روابط لایق او سمپاتي او علاقه مندي تر تاثیر لاندې راوسته ده. داسې شواهد لیدل کېږي چې د ښاغلي ترامپ په تناسب باندې د جو بایدن په موافقت باندې خوشاله، اما په مجموع کې ناراضه ښکاري چې څه حالات په نړۍ کې تیری، خصوصا د سولې پر رابطه باندې هغه مذاکرات چې مخکې وړل کېږي. داسې واضح شواهد او قرائن لیدل کېږي چې د افغانستان د خلکو په اصطلاح منافع او مصالح په نظر کې نه نیول کېږي، او پاکستان ته په افغانستان او سیمه کې برلاسی ورکول کېږي. او دا هغه شیان دي چې د تمامو تقریبا اکثریت مطلق افغانانو موازی دلته په یو ډول باندې ښکار کوي، چې دا ډېر د تاسف وړ.
ډاکټر صاحب، کور مو ودان، په مخم ښه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د عام روغتیا د وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د کورونا د ویروس په پیښو کې زیاتوالی تایید کړی دی، او ویلي دی چې حکومت د دویم احتمالي سپیده لپاره چمتووالی نیولی دی. خاغلی عثماني په ایران او پاکستان کې د کورونا د پیخو د زیاتېدو په حق له افغانانو غوښتي دي چې د ضروري کار پرته دي دغه هیوادونو ته سفر نه کوي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د دوشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د پیل له لومړۍ اونۍ څخه تر 15مې اونۍ پورې د دغه وبا د وایرس پیخې په پرلهپسې ډول د کمیدو په حال کې وي، خو د 15مې اونۍ وروسته په دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیخې بیرته یو څه زیاتې شوې.
متاسفانه در هفته 42
له بده مرغه په 2 اونۍ کې زموږ د پیخو مثبتې پایلې 40% شوې، یعنی د 20% څخه 40% تلوړی شوی. په 3 کې چې 13 ونی و د مثبتو پیخو د پایلو اندازه د 40% څخه 25% تلوړ شو، چې دا خی د 15مې ونی څخه تر 3 ونی پورې چې 13 ونی و لابراتواري نمونه چې اخیستل کیږي د زیاتې دو په حال کې دی،
در حال افزایش هست.
خغلی عثماني ویل چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د کرونا د وایرس ټول 209 ناروغان په روغتونونو کې بستر دي چې 6 جدي څارنې ته اړتیا لري. دا مې روغتیا وزارت د معلوماتو مخې په تیرو سلیلي ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د کرونا د وایرس 102 مثبتې پیښې ثبت شوې. تیره ورځ هم په 12 ولایتونو کې د کرونا د وایرس 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دا نوې پیښې ښیي چې د کرونا وایرس ناروغي چې په تیرو 2 کې 45 ولایتونو ته محدوده شوې وه، اوس یو ځل بیا په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده. د عامه روغتیا وزارت لا تر اوسه په افغانستان کې د کرونا د وایرس د دوهمې څپې خپرېدل په رسمي ډول نه دي تایید کړي، خو دغسې یو حالت د پاره د چمتووالي خبر ورکړی. ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې افغان حکومت له وړاندې د کرونا وبا د دوهمې څپې سره د مبارزې لپاره یو پلان ترتیب کړی چې پرې کار پیل شوی دی. هغه وایي چې د دغه پلان د تطبیق لپاره مالي امکانات هم شته دي.
بله، فعلا وزارت صحت هم در همکاري با نهادهای زی دخل
اوس مهال د عامه روغتیا وزارت د اړوندو ادارو او مؤسسو سره لکه د طبي شورا، د ملګرو ملتونو ادارې، نړیوالو بسپنې ورکوونکو ادارو او د غیر دولتي مؤسسو سره یو ځای د کرونا وبا د دوهمې څپې سره د مبارزې لپاره یو هر اړخیز پلان ترتیب کړی، د کابینې لخوا تصویب شوی او اوس پرې عمل روان دی،
در حال تطبیق است.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په ټولو 40 ولایتونو کې دولتي روغتونونه د کرونا وبا سره د مبارزې لپاره چمتو شوي، او د دې ترڅنګ خصوصي روغتونونه هم د کرونا د وایرس د درملنې او تشخیص په برخه کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ویل چې اوس مهال له زرو زیات وینټیلیټرونه ټولو روغتونونو ته ویشل شوي، او د اړتیا وړ درمل هم روغتونونو ته رسول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست په ایران او پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو ته په پاملرنې له افغانانو وغوښتل چې ضروري کار پرته دي دغه هیوادو ته له سفر کولو ډډه وکړي. هغه یو ځل بیا د ټولو خلکو وغوښتل چې له کورونو بهر دي ماسک وکاري او ګڼې ګوڼې په ځایونو کې دي ټولنیز واټن وساتي.
کرونا یو ساري مرض دی، او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردار یم.
د خبريالانو سره د تشدد د ترسره کوونکو د معافیت د مخنیوي د ورځې په مناسبت د افغانستان لوی سارنوالي ویلي دي چې د خبريالانو په مقابل کې دوه اویا دغه سي قضیو باندې غاور کړی دی، مګر د بيپولي خبريالانو سازمان او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي د مهمو جنايي قضیو په سیډونو کې وضاحت نشته دی. لیمه نیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د نوومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ترسره کوونکو د معافیت د منع کولو نړیواله ورځ ده. د لوی سارنوالي بیان جمشید رسولي وایي چې په تیرو 2 کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي نونس قضیو ته رسیدنه شوي، او د دې قضیو په تړاو 3 کسان نیول شوي دي. خاغلی رسولي وویل چې په ټوله کې په تیرو 2 کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 2 قضیو ته رسیدنه شوي چې یو د شپ کې د وژلو قضیه به. هغه وویل چې د هادو قضیو په تړاو په لاسه او کسان نیول شوي او تر 3 کلونو بند او حتی اعدام باندې محکوم شوي دي.
اگر نمونه بسیار بارز اینای شه بخواین میتونین قضیه
که ژوندۍ مثالونه غواړی کولای شو. په کندهار کې د خاغلی ارغن، په خوست کې د بی بی سی د خبريال خاغلی احمد شاه، او په کابل کې د میرمن مینه منګل د وژلو قضیه یاد کړو چې سارنوالۍ په دې برخه کې اجرات درلودل.
نمونه یاد کړئ تحت کار سانومالی قرار گرفته و سانومالی هم در این زمینه اجراءات داشته.
په افغانستان او ایران کې د بیپولو خبریالانو سازمان مسول رضا موینی امریکا غک ته ویل چې د حکومت او خبریالانو ملاتړ بنسټونو ګډې کمیټې د خبریالانو د وضعیت خوالی لپاره یو شمیر اقدامات ترسره کړل چې په پایله کې لوی څارنوالي د هغو قضیو د څرنګوالي نوملړ خپور کړ چې له خبریالانو سره پکې تاوتریخوالی شوی و. خو ښاغلی موینی وویل چې لا هم په دغه نوملړ کې یو شمیر شیان مبهم دي.
بدون شک مواردی از این پرونده ها مورد بررسی قرار گرفتهاند.
بله شکه د تو دوسیو یو شمیر موارد څرل شي ودی. بله شکه یو شمیر ته جزا ورکړ شوی ده، خو هغه نوملړ چې لوی سرنولي ورکړی دی یو شمیر ټکی مبهم دي. لومړی دا معلومه نه ده چې هغه تصریح دوسی چې طالبانو پورې اړه لري کوم پرمختګ پکې شوی کنه، آیا جنایتکاران پکې پیژندل شوی دي؟ په دې اړه لوی سرنولي چوپ ده.
آیا زاربان و جنایتکاران در آنها شناخته شده اند؟ در این مورد دادستانی سکوت کرده است.
په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي چې رسنۍ د لپاره چې خلک خبر او چارواکي ځواب ورکولو ته حاضر کړي له خطر سره مخ دي. هغه خواشینی خودله چې خبريالان د خپل کار له خاطره لبریدونو سره مخ کیږي. په همدې حال کې د آزادو رسنۍ د ملاتړ ادارې نه مشر مجیب خلواتگر امریکا غکته ویل
در 60 مورد قضیه خشونت علی خبرنگاران که کامل
د خبريالانو په وړاندې د تاریخواري د شپې ته قضیه له جملې څخه چې په مکمله توګه د محکمې جریان پای ته رسیدلې دی هیڅ یوې هغه چا پورې اړه نه لري چې د افغانستان په حکومت کې اوسي. په داسې حال کې چې د هغو قضیو شمیر چې تر سره کوونکي حکومتي کسان دي زیات دي. حکومت څخه غواړو چې هغو قضیو ته لومړیتوب ورکړي چې تر سره کوونکي په حکومت کې دي.
قرار به ته کې عاملینش افراد در درون حکومت افغانستان هستن.
له خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په وینا د افغانستان دولت چارواکي، سیمه ایز زورواکي، غیر مسؤلي وسلواله ډلې، طالبان او داعش له خبريالانو سره د تاوتریخوالي تر سره کوونکي دي. نایدی ویلامی په خبرولو سره ټینګار کړی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات په جریان کې دي، نه باید د طالبانو او نورو ترهګرو لمنځه له هغو کسانو سره چې خبريالانو سره تاوتریخوالی کړی دی معامله وشي. او د افغانستان حکومت دا ځواب ورکړي چې د 5000 خوشی شوي طالب بندیانو په منځ کې هم د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي تر سره کوونکي نه دي موجود.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي ادعا کوي چې د حکومت لخوا په معرفي شوی کابینه کې یو شمیر کاندیدان په سارنوالۍ کې جرمی دوسی او دوګونی تابعیتونه لري. د ټینګار کوي چې د کاندیدو وزیرانو ټول اسناد باید په جدي ډول وسیلل شي او له هغې وروسته د رای ورکولو پروسه پیل شي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ رالی.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس کابو دوه اونۍ مخکې خپله کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړه، خو دغې جرګې تر اوسه نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر نه دی پیل کړی. د ولسی جرګې یو شمیر غړي ادعا کوي چې ځینې نوماند وزیران د افغانستان په لویه سرنوالۍ کې جرمی دوسیه لري او یو شمیر یې د دوګونی تابعیت په درلودلو سربیره د نوماند وزیرانو په توګه معرفي شوي دي. د ولسی جرګې غړي خالد اسد وویل
موږ سرنوالۍ سر محکمې ته مکتوبونه لیږلي چې هغه وزارات چې دوسیه لري د هغو په ارتباط موږ ته معلومات راکوي. ولې متاسفانه حکومت د یو وزیرم هیڅ نه دی رالیږلی، در حال کې موږ ډېر وزرا لرو چې سرپرست وزیران چې دوسیه لري په جرایم سنگین کې لري، په سرنوالۍ کې لري، ډېر مشهوري دوسیې دي په افغانستان کې، ولې حکومت په دې بخش کې همکاري نه کوي.
همداشان د ولسی جرګې بلغړی غلام فاروق نظري نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکولو په بهیر کې د ځنډ له امله انتقاد وکړ او د دغه جرګې اداري پلاوی له حکومت سره په پټه معاملې تورن کړ.
اگر دل شمونه می خوای ایایتی
که ستاسو زړن غواړي او یا اداري پلاوی یې نه غواړي، لکه څنګه چې ملګرو ویل چې د اداري پلاوی له لوري د پردې تر شا معاملې روان دي، دا بیل بحث دی چې باید موږ پرې پوه شو او دا مسله تاسو ته پرېږدو. تاسو پوهیږي او تالار چې څه ډول رایه ورکوي او اخلي یې. له دې پرته د افغانستان خلک په تمه دي چې وزیران راشي رایه واخلي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د وکیلانو د انتقادونو په ځواب کې وویل چې د نوماند وزیرانو د اسنادو د ارزولو په تړاو په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ته مکتوبونه استول شوي، خو د حکومت لوري تر اوسه په دې اړه ولسي جرګې ته ځواب نه دی ویلی. پرون مو له 15 ځانګړو کمیسیونونو سره غونډه درلوده. په خواشینۍ سره د نوماند وزیرانو په اړه مکتوبونه چې د 15 کمیسیونونو لخوا حکومت ته استول شوي، تر اوسه یې د دغو مکتوبونو ځواب نه دی راکړی. موږ دا تر چهارشنبې ورځې پورې وځنډوله او ځانګړو کمیسیونونو ته مو دنده وسپارله چې په دې موده کې د نوماند وزیرانو په اړه خپلې ارزونې پای ته ورسوي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د اکثرو نوماند وزیرانو د اسنادو په تړاو د ولسی جرګې اړوندو کمیسیونونو سره معلومات شریک شوي، خو دغه وزارت تاییدوي چې د قانوني ستونزو له امله د یو شمیر نوماند وزیرانو اسناد تر اوسه بشپړ شوي نه دي. په پارلماني چارو کې د دغه وزارت مرستیال سید علي کاظمي امریکا غږ ته وویل هڅې روانې دي تر څو له ولسي جرګې سره په همغږۍ د نوماند وزیرانو په اسنادو کې ستونزې حل شي. د دې لپاره چې کومه ستونزه رامنځته نه شي یا کوم نوماند وزیر چې دوه ګونی تابعیت ولري یا په څارنوالۍ کې دوسیه ولري، له موږ څخه ګیله ونه کړي چې تاسې موږ معرفي نه کړلو. د هغه تفاهم په اساس چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت او د افغانستان د ولسي جرګې ترمنځ شته، موږ غواړو دا ستونزه د دواړو لورو ترمنځ په تفاهم سره حل کړو. ښاغلي کاظمي ټینګار وکړ چې د ولسي جرګې لخوا باید هغو نوماندو وزیرانو ته د باور رایه ورکړل شي چې د وزارت وړتیا لري او په اړوند سکتور کې لازمه کاري تجربه ولري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د معرفي کولو په مراسمو کې د دغه جرګې له غړو څخه وغوښتل چې د یوې ژمنې او موثرې کابینې په جوړولو کې له حکومت سره همکاري وکړي.
نوی چینل، نوی وخت، ستاسو د خوښې وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نوی کور ته کډه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خپرونې د ټلو ټي وي، ټلو نیوز او لمر نه تعقیب کړئ. د تلې میاشتې له نهمې نېټې څخه هره شپه په لسو بجو امریکا غږ او ټلو
په رپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې د امریکا پخوانی پوځیان معمولا د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکو ته رایه ورکوي او دا ځل هم ممکن اکثریت همدغه کار وکړي. خو د امریکا غږ د پنټاګان خبریاله کارلا باب وایي یو شمیر نظر پوښتنې ښیي چې د جمهور رئیس دغه دودیز ارزښت ممکن د پخوانیو پوځیانو ترمنځ دا ځل توپیر ولري.
د یوې نظامی خبرونې تازه ورستۍ نظر پوښتنه کار کوي چې 25 سلنه پخوانی پوځیان غواړي چې په دې ټاکنو کې له ډونالد ټرمپ څخه ملاتړ وکړي.
فکر کوم ډیر خلک ډونالد ټرمپ ته متوجې دي او وایي زه د روښانه دلیل له مخې کولای شم هغه ته رایه ورکړم او هغه دا چې هغه خپل ژمنې عملي کړې دي.
د پنځم نسل جنگي پوځي جف جوردن چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی، په افغانستان کې د عسکرو د کمیدو او له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه د ټرمپ د پریکړه هرکلی کوي.
فکر کوم په اوسنی وخت کې پر ځای کار چې باید وشي دا چې کور ته ستنه شو، ځکه وګورئ موږ کابو شل کاله په افغانستان کې یو، د دې لپاره څه باید ښکار کړو.
جوردن یوازې له ټرمپ څخه ملاتړ نه کوي، بلکې هغه پریکړه کړي چې کانګرس لپاره هم ودرېږي. دغه د پلان لوی برخه د ویتنام د پوځیانو په شان په خوانې نظامیانو ته رسیدګی ده.
که تاسو په دې باور یاست چې هغه یو تند او زشت شخصیت لري او د نورو ټولو شیانو په اړه فکر نه کوي، نو تاسو ښایي داسې کار وکړي لکه څوک چې د وی معمولی نیمګړتیا لپاره ډیر ښه شیان هم لري وغورځوي.
هریک وای د ټرمپ د پریکړو مهارت ته درناوی کوي.
هغه په یو ورځ کې شل ساعته کار کوي او ډیر ژر پریکړه کوي. کله چې جمهور رئیس اوباما د لومړي فشار سره مخ شو نو د پریکړې تر کولو مخکې نه میاشتې درد او رنځ تحمل کړ.
د عراق د جګړې په خوانی پوځي جاش هل تیر ځل د اعتراض په توګه دریم ګوند ته رای ورکړه او دا ځل هم نه غواړي چې هیڅ یو کاندید ته رای ورکړي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوښ داسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.